د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یی. زه نظرانه یوسفزی یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونه لومړی برخوري. په خبرونه کې به واوري د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس د کندهار ناستې ته په اشاره ویل دي چې د سیاسي مشران دي د شخصي ګټو لپاره نظام د ستونزو سره نه مخ کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د شمالي کوریا سره د جګړې امکانات ورځ په زیاتېدو دي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې پاکستان باید په خپلو وعدو وفا وکړي. په سوریه کې کوردی قواو ویلي دي چې د فرات د سیند ختیځ سیمې د داعش د ملیشو نه پاکې کړې دي، او د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس خبرداری ورکړی چې که چیرې امریکا رسمن بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژني، نو هغه به په منځني ختیځ کې د امریکا د سولې هڅې د خطر سره مخامخ کړي. او دا دی اوس پوره خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي هغه د دې نیت نه لري چې پاکستان سرزنش کړي، بلکې د دې توقع لري چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې پاکستان په خپلو وعدو وفا وکړي. ښاغلي میتس ویلي د دې نیت نه لري چې نن د پاکستان د ستر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پاکستان د فوج د لوی رئیس قمر جاوید باجوه سره په خپلو خبرو کې مخامخ ټکر وکړي. ښاغلي میتس ویلي دي دا د دغې مسلې د حل لاره نه ده، بلکې زه فکر کوم موږ دواړه په شریکه کولای شو چې دغه مشکل د حل دپاره یوه مشترکه لار پیدا کړو. پرون په سوریه کې کوردی قواو ویلي دي چې هغوی د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو او د روسي قواو په همکارۍ د فرات د سیند ختیځې سیمې په کامل ډول د اسلامي دولت د ملیشو نه پاکې کړي دي. کردانو د دغه بری اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس ویلي وو چې د کوردي قواو سره به د وسلو مرستې بندې کړي. د کردانو د خلکو د دفاع د ډلې چې په وای پی جی مشهوره دی ونطاق نور الدین محمد د دغو نظامي عملیاتو په وخت کې د امریکا او د روسي قواو د هوایي بمباریو او د لوجستیکي مرستو نه مننه کړې ده. د کردانو د وای پی جی د قواو دغه نطاق دا هم ویلي دي چې د داعش په ضد د مبارزې د تکمیل دپاره د هغوی قواوې دې ته چمتو دي چې د یو بل دوست یا ملګري سره هم همکاري وکړي. پرون د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس د دې خبرداری ورکړی چې که چیرې امریکا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه رسمن وپیژني، نو هغه به په منځني ختیځ کې د سولې د امریکا د سولې هڅې د خطر سره مخامخ کړي. د امریکا مقاماتو ویلي دي چې ممکن جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې هفته کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژني، مګر نړیواله ټولنه بیا وایي چې د بیت المقدس دغه سرنوشت باید د سولې د خبرو له لارې تعین شي. فلسطینیان په ختیځ بیت المقدس د ملکیت دعوا لري او وایي چې اسرائیلو هغه د 1948 کال په جنګ کې قبضه کړی دی. د امریکا د ملي امنیت مشاور میک ماستر ویلي دي چې په اټومي وسلو د سنبال شمالي کوریا سره اوس د جنګ امکان هر ورځ زیاتیږي. د امریکا د فوج دغه متقاعد جنرال زیاته کړې چې د جنگ نه بغیر هم د شمالي کوریا سره د موجوده شخړو د حل لاره شته ده، خو د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ ان سره مذاکرات فرصت کم ده او هر ورځ چې تیریږي د وسله وال ټکر امکانات زیاتیږي. شمالي کوریا تیر هفته اعلان وکړ چې دوګدو واټن داسې نوی بین القروي بالستیکي توغندۍ امتحان کړي چې کولای شي د واشنگتن ډي سي په شمول د امریکا ټول غټ ښارونه وولي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د نړیوال مهاجرت لتړونه وبخي. متحده ایالات د ملګرو ملتونو د نړیوال مهاجرت لتړونه ووتله، او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته اطلاع ورکړي چې پس له دې به د مهاجرو د روزنې او ځای په ځای کول په پروګرام کې یا جی سی ایم کې ګډون ونکړي. د امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی 193 غړو هیوادونو په 2014 میلادي کال کې دغه تړون په یوه اتفاق لاسلیک کړ، خو هغه داسې یو سیاسي سند دی چې غړي ملکونه یې مکلف نه دی چې همیشه باید په دغه تړون کې پات شي، بلکې کولای شي چې د دغه تړون سره خپل رابطه قطع کړي. په امریکا کې د یو ګیلن عادي تیلو په بیه کې 8 سنت کمی راغلی دی، مګر د دې سره سره بیا هم اوس په امریکا کې د یو ګیلن تیلو په نرخ کې نسبت پروس کال ته 4 سنت زیاتوالی راغلی. د امریکا د سان فرانسیسکو په ښار کې د یو ګیلن تیلو بیه 3.26 ډالره ده، 3.26 سنټه ده، او د اوکلاهوما په ښار کې د یو ګیلن تیلو بیه 2.43 ډالره ته رسیدلې ده. په امریکا کې دا دوه هفتې کېږي چې د یو ګیلن د ډیزلو نرخ 2.2 ډالره او 83 سنټه دی، او په هغې کې کوم فرق نه دی راغلی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د چا بهادر د بندر د پراخولو پروژه افتتاح کړه. د دې بندر ظرفیت به 3 چنده زیات شي، او د 370 میلیونه ډالر به پرې مصرف راشي. ښاغلي روحانی وویل چې د چاه بهار بندر به د سیمې هیوادونو سره نږدې کړي. دا پروژه د ایران یو غټ ساختماني شرکت خاتم النبیه ته ورکړل شوې ده چې د پاسداران انقلاب پورې اړه لري، او د پراخولو یو برخه کار د هند یو دولتي شرکت تر سره کړی ده. د چاه بهار بندر چې د 10,000 ټن موادو انتقالونکي ستري بیړۍ به پکې ګرځېدلی شي، د پاکستان د بلوچستان صوبې د ګوادر بندر سیال بلل کیږي چې چینی د پراختیا چارې په غاړه اخیستې دي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اولیدل. تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د خبرونه لومړی برخه اورئ. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس د مشرانو نو وغوښتل چې د شخصي ګټو لپاره د نظام د ستونزو سره نه مخ کوي. د ازادۍ رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس رپورت اورئ.
د کندهار د ناستې په اړه د مشرانو جرګې خبرګون دا دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي د کندهار په ناسته کې شخصي غوښتنې مطرح شوې. ښاغلی مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل سیاسي مشران او د حکومت اپوزیسیون باید د خپلو شخصي ګټو لپاره نظام ونه ننګوي.
آینده کې مو د خپلو سیاسیونو نه هغه څوک چې په سیاسي بحث کې ځان اپوزیسیون بولي د دې ټول نه غوښتنه دا ده چې شخصي عهدې کینې او غضبونه او قهرونه دا شاته وغورځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبې په ورځ وویل چې د بیان ازادۍ ته درناوی لري، خو په دې شرط چې مسؤلانه وي. که څه هم ښاغلي غنی د کوم شخص او یا ډلې نوم وانخیست، خو ښایي اشاره یې د کندهار غونډې ته وه. د کندهار د غونډې اکثرو ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه وکړل. وی ویل چې هیواد د ناورین پر لور روان دی. په دغه غونډه کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د کندهار ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرازق، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هدي، د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون، د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر، د ملي شورا په لسګونو نورو غړو او د کندهار یو شمېر خلکو ګډون کړی و. ل دې وړاندې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د کندهار غونډه د اساسي قانون خلاف بللې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وایي هغه کسان چې له قدرت نه لري شوي د خپلو شخصي ګټو لپاره په داشان تبلیغاتو لاس پورې کوي.
تل کوم شکه چې دا ډول کړنې زموږ په عمومي وضعیت باندې د خلکو په اسانو افکارو باندې منفي اغېز لري. پرښتنه غوښتنه مې دا ده له دغه ډول پیریانونو نه دوی دې زموږ دغه اوسني وضعیت نزاکت او حساسیت ته پام وکړي، او له دغه ډول کړنو نه چې هغه په مجموع کې په ملت کې یو ډول د ناخوندیتوب احساس راپیدا کوي له دوو کړنو نه لاس
واخلي. ښاغلی ځواک وایي د سیاسینو دا شان څرګندونې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې زمينه برابروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي چې د شمالي کوریا سره د جګړې امکانات زیات شوي دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر پرون د شنبې په ورځ د شمالي کوریا په اړه وویل داسې لارې چارې شته دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ستونزه پرې له جګړې نه پرته حل شي، خو دا له وخت سره مسابقه ده ځکه هغه هره ورځ خپل مقصد ته نږدې کیږي او دومره وخت ورته نه دی پاتې. شمالي کوریا تیره اونۍ اعلان وکړ چې اوس په خپلو جنګي سرګلولو امریکا ویشتلی شي. هغوی دا خبره وروسته له هغه نه وکړله چې شمالي کوریا یو نوی قاره پایما بالستیک توغندی و ازمایه. له بل پلوه د متحدو ایالاتو د استخباراتو رئیس مایک پامپیو په کالیفورنیا کې د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن په انسټیټیوټ کې د شمالي کوریا په اړه وویل چې د دوی استخباراتي معلومات د هغه هیواد د اټومي پروګرام او توغندیو په اړه ډیر ښه دی.
هر ساعت او هر ورځ چې تیریږي هغوی په ټینګه زیار باسي چې هغه وړتیا او قابلیت ترلاسه کړي چې امریکا ته خطر پېښ کړي. زموږ استخبارات په دې اړه ښه دي. موږ د هغوی د اټومي پروګرام په اړه چې څومره پرمختګ کوي او څومره د باور وړ دی چې د امریکا خلاف وکاروي ښه معلومات لرو.
د متحدو ایالاتو د استخباراتو رئیس مایک پامپیو د شنبې په ورځ په سیمه کې د ایران د نفوذ د زیاتېدلو ته هم اشاره وکړه.
تاسو یوازې په تیرو څو اونیو کې د ایران هغو هڅو ته کتلی شئ چې په شمالي عراق کې د خپل نفوذ د خپرولو لپاره کوي. پر دې سربیره په عراق کې په نورو ځایونو کې هم د ایران د عظمت غوښتنې هڅې لیدلی شئ چې په ټول منځني ختیځ کې کوي.
ښاغلی پامپیو وویل چې ایران ته په یو لیک کې خبرداری ورکړی دی که چیرې په عراق کې د امریکا پر ګټو برید وشي نو ایران به مسؤول وګڼل شي. هغه زیاته کړله چې لیک یې جنرال قاسم سلیمانی ته لیږلی دی. سلیمانی د ایران د اسلامي جمهوریت د سپاه پاسداران انقلاب او د قدس د قوې مشر دی. مایک پامپیو وویل چې سلیمانی له دې نه انکار وکړ چې دا لیک خلاص کړي.
مونږ په لیک کې هغه ته ویلي چې مونږ بدای او ایران مسؤول وبولو که چیرې په عراق کې د امریکا پر ګټو هر ډول برید وشي. مونږ غوښتل چې دا خبره یقیني شي چې دای او د ایران مشران په دې مسأله په داسې توګه پوه شي چې ډېره روښانه وي.
مایک پامپیو په پای کې هیله څرګنده کړله چې اوسنی ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار او د چین له خوا نه فشار به وکړلی شي چې د شمالي کوریا مسله له نظامي لارې نه پرته حل کړی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د دوشنبه په ورځ یعنی نن پاکستان ته لاړ شي. په موکړی د رپورټ ته
څلورو هیوادونو ته په سفر کې قاهره د جیم میټس لمړنۍ تمځای وو. د امریکا د دفاع وزیر به کویت، اردن او پاکستان ته هم سفر وکړي. پاکستان ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میټس د سفر هدف په اسلام آباد باندې فشار راوستل دي څو د هغو توندلارو ډلو سره خپل احتمالي اړیکې وشلوي چې په افغانستان کې په امریکایي او ائتلافي ځواکونو باندې بریدونه کوي.
په افغانستان کې مونږ د پاکستان د مشرتابه نه اورېدلې دي چې نور به له ترهګرۍ ملاتړ نه کوي. زه تمه لرم چې دا ډول اقدام د هغوی په پالیسۍ کې ښکاره شي. هغوی ویلي دي چې د ترهګرو لپاره به امن پناه ځایونه نه ورکوي. پاکستان ته د پام وړ تلفات اوښتي دي، هم ملکي او هم په پوځ کې. نو مونږ تمه لرو چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره د سیمه ییزې سولې ملاتړ وکړي.
متحده ایالات له یوې لسیزې څخه په پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په ګډون ترهګرو ته امن ځایونه برابروي، خو پاکستان بیا بیا دا ادعاوې ردوي او وایي چې د امریکا سره په دوه اړخیزو اړیکو کې مهمه ونډه لري. د امریکا او پاکستان ترمنځ دا جنجال په افغانستان باندې مستقیمه اغیزه کوي. امریکایي جنرالانو تایید کړی ده چې ناټو د طالبانو سره په 14 کلنې جګړې کې په ټپه ولاړ یو حالت سره مخ دی.
مونږ دوه هیوادونه په ګډه ډیر څه کولای شو. نړیواله ټولنه او نور هیوادونه له دوی سره ډیر څه کولای شي. په یاد ولرئ چې 9 هیوادونو په افغانستان کې د دښمن په وړاندې جګړې ته عسکر استولي.
امریکایي چارواکو ویلي چې پاکستان د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان راپدې خو په خپل چلن کې بدلون نه دی راوستی.
د امریکا نوې ادارې یو هڅه پیل کړې ده او د راتلونکو همکاریو لپاره خاص شرایط ټاکلي دي څو په افغانستان کې د روغې جوړې سبب شي او د ترهګرو ډلو لپاره د پناه ځایونو مخنیوي وکړي.
د راپورونو لمخې که پاکستان د تنلار په وړاندې اقدام ونه کړي نو د ترامپ اداره به په پاکستان او نورو ځایونو کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي او په ځینو پاکستانی مزنون مشرانو باندې چې د طالبانو سره اړیکې لري بندیزونه ولګوي. د پاکستان د پاره به تر ټولو ناوړه دا وي چې دغه هیواد نوم د ترهګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس سلور اسلامي هیوادونو ته په سفر کې غواړي چې د پاکستان په مشرانو فشار راولي چې د دهشتګردو د ملاتړ نه لاس واخلي. زموږ همکاري زیبا خادم د سیاسي چارو کارپو واحد فقیری سره مرکه کړي.
فقیری صاحب، غواړم ساسې نظر واورم چې په پاکستان باندې څه ډول نوی فشار باید واچول شي چې واقعا د دهشتګرو د ملاتړ نه لاس واخلي. هغه دهشتګر چې په افغانستان کې د امریکا په قواو باندې، د ائتلاف په قواو باندې حمله کوي، پاکستان تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نوی فشار به سي؟
د نوی فشار خو داسې خاص دغه اقتصادي او سیاسي فشارونه چې دي، که چیرې هغه تشدید شي هغه نور هم ټینګ او مضبوط شي، نو دوی فکر کوي چې د پاکستان پالیسی به تغییر وکړي، په پاکستان کې به طرز تفکر تغییر وکړي او د دغه اوسنی جریان چې دا د تروریزم پر ضد باندې مجادله روانه ده، د دې سره به هغه چې امریکایان او تر یو حده پورې سعودي عربستان غواړي هغه ډول به چلن ورسره وکړي. یعنی پاکستان پر دې ته معتقد کړي چې خپل لاره بدله کړي.
او تاسو د سعودي عربستان خبر وکړه چې هلته د نړیوال تروریزم د مخنیوي په لارو چارو باندې بحثونه وشول. اوس بل خبر دا دی چې د سعودي خارجه وزیر د سولې د رامنځته کولو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د پخلاینې لپاره په دغه بهیر باندې یا کوششونو باندې چې اوس په ټپه ولاړ دي په دې غږیږي، د سعودي عربستان دغه هڅې به نتیجه ورکړي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره کوششونه وکړي، په خپلو ژمنو او خبرو ودرېږي؟
که چیرې سعودي عربستان په رښتیا سره هم پر پاکستان باندې فشار واچوي، په هغه صورت کې زه فکر کوم چې پاکستان به خپل لاره بدله کړي، ځکه سعودي عربستان په پاکستان کې زیات نفوذ لري او اوس سعودي عربستان د ټرمپ د ادارې سره یو ځای شوی دی، په همکاري کار سره کوي. دغه زموږ چې تاسو اشاره ورته وکړه کانفرنس ته، په کانفرنس کې هم دغه خبرې وشولې چې نور به اسلامي ملکونه د تروریزم پر ضد باندې جګړه په خپل مخ ته دی او اسلامي ملکونه باید سره راغونډ شي د دې کار دا کار وکړي او دغه عمل باید اجرا کړي.
خو تاسو ویلي چې که سعودي واقعا په پاکستان فشار واچوي نو کېدای شي پاکستان همکاري وکړي، دغه واقعي فشار به څه ډول فشاري؟
یعنی دا چې د پاکستان په دې خبرو خطا نه وزي، په دې خطا نه وزي چې دوه نفر ونیسي او هغه امریکایانو ته تسلیم کړي او یا یې سعودیان تسلیم کړي او یا ځینې نمایشي اصلاحات راولي، بلکې په واقعیت سره فرشتا سره هغه مرکزونه وتړي، د تمویل لارې چالې وتړي او په پروغو باندې فشار واچوي چې خبرو ته اماده سي. او زه فکر کوم چې د سعودي عربستان یو بل مطلب دا هم دی چې دغه خبرې چې اوس په دغه دفتر طالبان چې په قطر کې دی، دغه هم شاید تر ډېره حده سعودي عربستان غواړي چې سعودي عربستان ته راشي او د افغانستان ته که چیرې سوله راځي سعودي پکښې کې یو بارز نقش.
سعودي ولې اوس په دغسې یو وخت کې غواړي چې هماغسې رول ولري لکه پخوا یې چې درلودو په افغانستان کې د سولې په راتلو کې، د دې تر شا کوم هدف شته؟
د سعودي خصوصا اوس د ایران سره په جنگ کې، په منځني ختیځ کې په یو شدید یا سوړ جنگ کې لپاره دی او سعودي غواړي چې شاوخوا خپل پخواني ملګري بیرته سره منظم کړي او د ایران مقابلې ته ودانګي، او په دا خاطر یې هم دا کانفرنس جوړ کړی و پر ایران باندې په داسې شدت سره انتقاد کول. دا ټول دا ښیي چې سعودي عربستان نور هغه پخوانۍ پالیسي چې ډېر زیاتې په امریکای باندې تکیه کوله هغه نور نه کوي، بلکې په خپله میدان ته راځنګېږي او په خپله غواړي چې خپل پخواني ملګري خصوصا په افغانستان کې د ایران پر ضد باندې سره منظم کړي، ایران نور هم
ډیر زیاته مننه واحد فقیر صاحب کوم ده
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په نړۍ کې د نورو هیوادونو نه زیات مهاجرینو ته پناه ورکړې ده او په دغه مهاجرینو کې 3 میلیونه د سوریې دي. امریکا غږ د خبریالې ډورین جونز د رپورټ خلاصات راوړوي.
د دې کال په پیل کې وروسته راغی چې د ترکیې یو ځوان د وژلو تور د سوریې په مهاجرینو ولګید. د استنبول ښار د سوریې د مهاجرینو پر ضد د بې ساري تشدد د پیښو شاهد وو. د استنبول په اسندر ورسوالی کې چې هلته شاوخوا 500,000 کسان اوسېږي او په 500 کسانو کې یو کس د سوریه مهاجر دی او د شهر د غریبو سیمو څخه ده. محلي استازي لکه مصطفی گیون د مهاجرینو د دې لوی شمیر لوجي چې کوم مشکلات رامنځته کیږي دای ورسره مخامخ کیږي. گیون وای دا ورستۍ نشته د اندېښنې وړ دي.
Tabii ki gençler arasında tartışmalar çıkıyor, anlaşamamazlıklar çıkıyor. Ama
de Türkiye'de Cumhuriyet halk balavi ne diyor? Hagoy da Suriye'de halk usara terkuma bir de çıkıyor. Dayı suayı mırastı kili. Hagoy da düsra akpana doğru işe rika kili. Havağa Suriye'nin çeşitli de kabalam hoşal ne diyor? Hagoy pa galat ediyor. Yekilen daha roşana da çeşitli zamanın törmanı şıkhari au cancanunu payda kiyeji. Khuda Suriye halk bayad da sabar nakar vakli. دوی د خپل ملک نه د باندې په یو بل بهرني هیواد کې دي چې دوی ته ځای ورکړی دي. دوی باید آرام اوسېږي او زیات شکر وباسي، خو د هغوی سره دا احساس نسته. د چایو په یو دوکان کې دا ډېره ګرانه نه وه چې ځایي ترکانو ترمنځ د نارامۍ احساس څوک درک کړي. او ځان چې وشتان جوړوي دکان یې خپل دی ګرمې چای چشي او په زغرده یې خپله مایوسي څرګنده کړه او ویې ویل
یعنی بورده تحمل ازالدی چین زاتن بورده سورونلار باشلمای باشلیو تحملمز ازالدیدن بری انسانلارنه باکش اچسی دیشیو 5 یلدا دا فازلسیلا انسان
زموږ غم په ختمېدو دی او زموږ دریز اوس بدل سوی دی. په تیرو 15 کلونو کې ډیر زیات خلک دلته راکړه سوی دی او دا غوی شمیر مخ په زیاتېدو دی. زموږ هیواد د سوریې پر خلکو 1.5 میلیارد ډالر مخکې له مخې خرڅ کړي دي. په دغو پیسو کې د اروپا لخوا هیڅ ونډه نه ده ورکړل سوي. د نسیم د ویښتانو جوړولو دوکان په سوریانو کې ډیر مشهور دی. دلته د یو کارکوونکي نه پرته نور ټول کسان د سوریې دي. د دې دوکان مالک محمود الهان دپاره اسنلر د کاروبار دپاره په ښه ځای بدل سوی دی. هغه د سوریې سره هغه وخت راغلی وو چې 19 کلن وو. 15 کاله وروسته اوس هغه دلته 3 کاروبارونه لري. یو د ویښتانو د جوړولو دوکان، یو رستورانت او یو د کالو شرکت لري. الهان دې ته لیواله دی چې دغه تشنج راکم کړي. هغه وایي
لا طبعا هذا الشيء ما صار معنا ولا مره، لا بيوسف باشا ولا باكسراي ولا باسنلر، لانه هذا الشيء ما هن ما راح يجوا على السوري
او على تركان نرازي چې د سوریه پر خلکو باندې بریدونه وکړي. مطلب مودا دی په کوم ځای کې چې موږ یو ما په خپل داسې څه نه دیدلی. دلته داسې نه کیږي. کله ته څوسی نو تاسو کولای شئ چې د ترکیه د حکومت پولیسو ته ټلیفون وکړي، نو دوی سمدستي راځي او مسله حلوي. د ترکیه چارواکي هم د دې تشنج په زیاتېدو اندېښمن ښکاري. د استنبول په ځینو سیمو او د هیواد په نورو برخو کې هغه لوحې چې په عربي ژبو لیکل سوي دي له دې وجې لرې کړل سوي دي چې د سوریې د خلکو اغیز راکم کړي. دا کار له هغه وروسته سوی دی چې د ترکیې رسنیو په هغو مسایلو چې د ترکیې د مهاجرینو پورې اړه وي ډېر زیات وخت ورکړی دی. یو وروستۍ څېړنه ښیي چې د یو دانونو وروسته د سوریې خلک د ترکیې په رسنیو کې د کرکو ډکو د ویناو مهم هدف ګرځېدلی دي. پروفیسر احمد اداکو چې د استنبول د کاک په پوهنتون کې د ماجرونو او د کډوالۍ د چارو کارپودی وای ترکیه دا وخت د ماجرونو د شتون لوجي مخ په زیاتیدونکو د مسایلو سره مخ ته. هغه وای
there's a kind of tension growing in Turkey and there's already debate like in other Western countries that they are getting our jobs and they are getting some.
په ترکیه کې یو جنجال مخ په زیاتېدو دی او اوس د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر دلته هم یو باس راپورته شوی دی چې دغه مهاجرین زموږ کارونه اخلي، دوی امتیازات اخلي. د مثال په ډول د سوریې زده کوونکي کولی سي چې راسن پوهنتون ته ولاړ سي. زما په فکر موږ به د مهاجرینو پر ضد داسې بدبختانه بریدونه نور هم واورو. په راتلونکو میاشتو کې د اپوزیشن ګوند دې ته تیار شوی دی چې په حکومت باندې د سوریې د مهاجرینو په اړه یو پالیسي جوړه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
زرګونه هغه مرغان چې په خوا د جمی په موسم کې افریقایي هیوادونو ته تلل، اوس په اسرائیلو کې تم کیږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د اسرائیلو په هولا کلي کې ځانې د دې پر ځای چې افریقا ته کډه وکړي، ژمی په دغو جبازارونو کې تیروي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې کار علت د اقلیم بدلون بولي. شای اګمون په هولا سیمه کې د مرغانو د ساتنې مسؤلیت لري. هغه او همکاران یې مرغانو ته خوراک او څښاک برابروي.
Every bird species trying to get from
ټول هغه مرغان چې غواړي له شمال ختیځ، مرکزی او ختیځ اروپا څخه جنوبی آسیا او افریقا ته ولاړ شي، باید له همدې سیمې څخه تیر شي او دلته د خوراکي موادو او قوت د اخیستلو لپاره لنډه دمه وکړي. د تل اویو د پانتون د ژوي پیژندنې پروفیسور یو سی لیشین وایي چې د مرغانو په مهاجرت کې بدلون پر کروندو اغیز کوي.
دغه
واړه مرغان په اروپا کې کروندو ته ځي او هغه حشرات خوري چې کرنې ته زیان رسوي. که دوی هلته نه وي نو کروندګر به اړ شي چې له حشره وژونکو درملو نه زیات کار واخلي. شای اګمون وایي چې د مرغانو په مهاجرت کې بدلون ته باید زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې د چاپیریال ساتنه د هر انسان کار دی.
سر
له اوسه تقریبا د طبیعت د هرې برخې ساتل به تل د انسانانو په لاسونو کې وي. موږ یې باید هر کله چاره وکړو. موږ په خپل چاپیریال کې د هر ډول مرغانو د روغتیا او سلامتۍ مسؤول یو. دا اګمون په وینا له 1950 کال را پدې خوا د هغو مرغانو شمیر زیات شوی دی چې غواړي په اسرائیلو کې پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا چې د کلورادو د فوټبال ټیم ځینې لوبغاړي ریزش لري د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې د 15 کلونو په پرتله د کال په دغه موسم کې لا زیات خلک په روغتونونو کې بستري شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
فکر کوم موږ د استرالیا په شان دی ولګي او زکام په یو سخت موسم کې یو. هلته زکام بیخي سخت وي.
ډاکټر کریستوفر مکسټي د کلورادو د پانتون د روغتون سره کار کوي. کته هم دا د ریزش د موسم پیل دی، خو ډیر کسان ور باندې اخته شوی دی. دا کلورادو ایالت د روغتیا د برخې چارواکی وای چې سه کال په دغه ایالت کې 210 کسان د ریزش له امله په روغتون کې بستر شوی دی، خو په تیر کال کې دغه شمیر 40 په روغتون کې د بستر شویو کسانو له جملې نه یې زیاتره ماشومان او د ډیر عمر کسان دي. که تاسو د ریزش علائم ولرئ نو سمدستي ډاکټر ته ورشئ. ریزش سخت بریخونه، دردونه او تبه لري. دا ویروس د هغه درمل مرسته کولی شي چې ډاکټر یې تاسو ته لیکي، خو مکسټي د عادي والګي، دردونو، بندې پوزې او ټوخي په څیر د هغو علائمو لپاره د عادي درملو سپارښتنه کوي چې په یو څو ورځو کې له منځه ځي.
د علائمو کنټرول ډیر اهمیت لري. دایبروفین، استامینوفین، تایلانول او موټرین په څیر درمل کولی شي له خلکو سره د علائمو په کنټرولولو کې مرسته وکړي.
دا ایالت د روغتیا چارواکي ناروغانو ته په کور کې د پاتې کېدو سپارښتنه کوي. همدارز هغوی خلک دې ته هڅوي چې د ریزش واکسین وکړي.
که تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت تاسو د پاره پزړه پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر منو ویدن کو تاسو امریکا غږشنا رادیو نو زموږ د خبرونه لومړی برخه واوریده. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. موږ نیم ساعت وروسته ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. زموږ سره اوسئ.